د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست له 14مې سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول او اکثرو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع کړې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوه کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هندوستان په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره یې د دې خلکو د لاسنیوي امکان برابر کړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې ورسېو کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لري. د دې ادارې ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ور ونه رسیږي اړ کېږي چې له میلیونونه نورو افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه ورسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا له سړې جګړې راهیسې په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په ښودلو سره هیله مند دی. مسکاو او په اکتوبر میاشت کې د کېدونکو ټاکنو رایه ورکونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له ناماجه یرغل وروسته د پولند ملتپالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښودلو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړې ده. او متحد ایالات وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلا شي، دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ودانت پتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقض کړي. دا څرګندونه ورسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ منځله په خپلو کې د خپلو اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. و باورې چې د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی د تعلیم د فعال متیولا ویسی په پلوي غاک اوچت کړای دی.
لټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل आवाज پورته کوو.
د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سختې اندېښنې ور بللې. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو د پراختیایي آسیایي فورم له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي.
خواهش ما تقاضای ما
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کیږي دا دی چې عملی اقدام وکړي. بس دی، موږ دوه کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې احمد تکل ستاسو کوربم قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو راپور دی چې تازه هم د اوس را رسیدلې. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتی تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون سه شنبه د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولی دی. اغه زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. اغه زیاته کړه چې کدی کارته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو خای نور کسان هم د تورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ډیرې نجونې له خوندزي به برخې کړي او هم درز د مرستندوی ټولنو خزینه کارکونکو له کار منې کړي. د خزو سنگارخونه بندي کړي، پارکونو او نورو تفریزایونو ته د خزو پرتاک بندیز لګولای او له نارینه محرم پرته خزو ته له کور د وتلو اجازه نه ورکوي. خغلی بران وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتی تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني او په اړه په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. همداراز د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هالیوډ وتل ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړې استادې انجلینا جولی د متیولا ویسا د خوشی کې دوه کوختنه کړې. هغه ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. مېرمن جولی چې د بشري حقوقو او د کډوالو پنا غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه سرګندونی په یو لیک کې کړی دی. متی الله ویسا له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم له مخکښو فعالانو څخه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هالیوډ سینما وتلی ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د کلم لار ټولنې مشر متی ولا وساته په یو لیکلي لیکي داغه د خوشکېدو غښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې. مېرمن جولی لیکلي
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصونو د جنډو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کول غوښتنه کوي خپل اواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي
تاسو په تیز د دیوي داسې ورځې خو وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او په یو سولیز افغانستان کې پازاد توګه ونده واخلی.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استاد یې شوه. خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلی و غواړي په روانو کلونو کې د پناغښتونکو او نورو بیزایسو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودی لپاره خپل هڅو ته په مستقیل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سی بلی کې ویلی
د افغانستان په زندانونو کې خون کې خبريالانو د بشري حقوقو مدافعین ځین نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوی یاست ځین مو تاسو په خپل پټول نه کیدی چیرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوي.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیاوایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کال مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته انجونو ته تشبجم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. د غرازې انجون یا شزي د پوانتون لزده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کبله زیات ژورنالیستان له هیواده ووزي. د دې فدراسیون د یو تحقیقاتي راپور له مخې چې پرون خپور شو، د محل په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لنډ وو او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه په افغانستان د طالبانو د ورکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړي یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کالو کې تقریبا 500 سلنه تلویزیونونه، 8 سلنه رادیوګانې، 15 سلنه خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د 13 کې تقریبا تر 10 هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوسه پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 9500 ته رسیده چې لډلې سلیر وش رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د 55 خبري اژانسونو لډلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 155 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اګست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,155 ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,145 خبریالانو په دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,618 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 4,113 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د بخنه د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لاسو نړیوالو سازمانونو د ویګټې لمه په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې دغه سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په ځنګړې ډول د میرمنو او نجونو حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ ډول قانې کوونکی ځواب نه لري. لبلې خوا یو شمیر خزینه فعالانې په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له بدو هیوادونو نه ګڼي.
د اگست 15مه چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال سازمانونو د دې ورځ په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خورا بوګنون کې او دوامې دندښنی وړبولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځ په مناسبت د بشري حقوقو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو لوري سخت دریزه فرمانونه دندښنی وړبللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقوقونه د اسلامي سلو پرانا کې ټینګړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تیر دوه کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکو ډول د خزو او نجونو مذهبي او قومي اقالیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وځ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې خزو او نجونو لزده کړو کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي د طالبانو لوري په سیستماتیک ډول پلي شوې دي. هغه څه چې بیا طالبان ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګاندا یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان خزو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له خزو سره ناوړه چلند کوي او نجونو کې د جنسیتي زورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه خزې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپل دغه کړونو له امله لستر خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغان مېربني به هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه خوده لچې د طالبانو لخوا فزیکی تاوتریخوالی، خپل سری نیونی، توقيف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکیدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري. خو طالبانو به دغه ډول ادعاوی تل رد کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمانو د بشري حقوقو نه نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شپږ افغاني خزینه فعالانو به د طالبانو دوه کلن واکمنۍ د خزو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولی. خزینه فعال مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان خزو خپل شلکلن لاستراوړن لاله سوار کړی.
نظم په نظر پټول نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمن لري هغه په افغانستاني او چې د افغانستان خزو کوم جون لري اوس وخت نظم په نظر د نړۍ کې سیوات خزبهونه لري.
بل خزینه فال سحیلا یوسفی بیا د وضعیت بوګنون کې بولی او لنړۍ غوړي چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از اینکه در این دو سال واقعا
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې و او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدی او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ. خولې دی وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصولو لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
و مور دل چې د بخښنې نړیوال سازمان او څو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللې. ورته اندېښنه په یو بل غونډه کې چې پرون د بشری حقونو د پراختیایی آسیایی فورم لخوا جوړ شو، هم څرګند شو چې جزئیات ورسته راځي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدر من اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه. د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خبرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه دوهمې کلیزې په اړه مطالب خبره کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې د خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوي لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوه کلونو له اوښتو وروسته انټرنټ چې له دې هېواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسېدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تیره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي، او دوی د لویدیز په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پانګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یوه هوټل کې د انتظار شپې ورځې تیروي. نوموړي ګلوب ان میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپل خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکو حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو تلګراف ورځپاڼې بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخواني ښاروالي ظریفه غفاري هغه وینا د خپل مطلب سرلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ د په مرګ ګواښي. خو میرمن غفاري وایي چې دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولی له افغانستانه ووزي. د نوموړې په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي وو چې په دې پسې به ورشي. ظریفه غفاری د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت تلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې خوندي نشي احساسولی. وبخې ویلي دي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه باید په هر ځای کې ورسره وي. نو موږ زیاتوي چې طالبان له شکنجه او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریفه غفاري په 2013 کال کې هغه مهال چې درویش کلنه و د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې و درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار ووژل شو. تلګراف ورځپاڼې لیکي چې میرمن غفاري یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپل هېواده وتلې دي. سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د پراختیايي آسیایي فورم لنړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقوقو او په ځنګړي توګه د خځو د حقوقو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي. دغه فورم پرون په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې طالبانو د دې هیواد د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه وړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وای په تیرو دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هر ورځې په تیرو دو د افغان میرمنو او نجونو ژوند ستونزمن شوی دی.
د بشري حقوقو د پراختیا آسیایی فورم وای نړیوال باید د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د زیاتیدونکو سرغړونو پر وړاندې د افغانانو د اساسي حقوقو او ازادۍ د دفاع لپاره متحد شي. یاد فورم د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو او د جنسیتي توپیر په خاطر حساب ورکولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت خوندي شوي دي. د بشری حقوقونو د پراختیا د اسیایی فورم په اعلامیه کې زیاته شوه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ راهیسې د 13 شلو کلونو لاسراوړنې او ټول هغه بنسټونه او میکانیزمونه لمنځه وړي چې د بشری حقوقونو او د قانون د حاکمیت د ساتنې مسؤلیت لري. د بشری حقوقونو د پراختیا اسیایی فورم چې د اسیا په دروش هوادونو کې د 15 اتیا سازمانونو ګډه شبکه ده په افغانستان کې د میلیونونو وګړو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اړه د نړۍ پر غبرګون نیوکه کړې او هغه غیر مؤثره او نه همغږي بللې ده. په ورته وخت کې د جنډر د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه کې د اګست له میاشتې وروسته تر سرلیک لاندې د یو شمیر افغان مېرمنو د کیسو او پیغامونو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په دوو کلونو کې په افغانستان کې حاکمیت د ښځو او افغان نجونو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن شوی او د هغوی حقونه د ژوند معیارونه او ټولنیز او سیاسي موقف یې زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته ویل له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ژوند په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
حق کار از ما گرفته شد،
له موږ د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی، فردي ازادي نه لرو. طالبانو په بشپړه توګه ښځې له ټولنې لرې کړي. موږ ډېرې ناهیلې یو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو پوښتنه کوو، کله چې وینې چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي نو ولې چوپ یاست؟ ولې عملي اقدام نه کوئ؟
لبل خوا د ښځو د حقونو فعاله شایسته صافی وای چې افغان مېرمنې په تیرو دوو کلونو کې له ډیرو محدودیتونو او سختو ورځو څخه تیرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه نړیوال غبرګونونه یوازې تشې خبرې او شعارونه دي او اوس عملي اقدام ته اړتیا ده.
خواهش ما تقاضای
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کېږي دا دی چې عملی اقدام وکړي. بس دی، موږ دوه کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی. آیا څوک په رښتیا د افغانستان ښځې درکولی شي؟ که موږ پر ځای وای هغه وخت دوی کولی شوی چې قضاوت وکړي چې موږ په کومو شرایطو وضعیت تیر کړی،
چې وضعیت زندگی کړیم.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بشری حقوقو او پراختیا د اسیایی فورم د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایو. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقه بې برخې کړي، خو تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د طالبانو د کړنو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه کافی نه بلل کیږي، په داسې حال کې چې ډېرې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه په ظلمونو غبرګونونه خودلي او بشري حقونو ته درناوی او مراعاتول طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ایښي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدر دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په امرستو تکیه ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه دا په کار سي. دا نړیوالار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله ده. همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړی ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ وره سوه او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته ده افغان بیسیم نیټ ما ډېر ګران دی، دا باید چې څه تر ښکته کړي.
سلامونه احترامات، بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې، چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.